کاروبارونه نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. ملګرو ملتونو د قانون له بنسټه له تبعیز ډک بللی دی. د نریندر مودی په مشرۍ بهارتیا جناتا هندو ملت پال ګوند له انتخاباتو څو اونۍ مخکې د دې قانون د تطبیق لپاره هڅې پیل کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي و چې د دې قانون طبیعت له تبعیزه ډک او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز خبری اژانس ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي دي چې متحد ایالات په دقت سره د قانون د تطبیق څرنګوالی څاري. خو ویاند زیاتوي چې د قانون په اساس د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د ډیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دي. د هند کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعید سره مخامخ شوي دي د هند تابعیت ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 43 زره هکتاره ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند د پروژې پر بنسټ په شنو ځمکو بدلې شوې او غنم پکې کرل کیږي او د اوبو لګولو لپاره سیمه ایز او جاپاني میتودونه کارول شوي دي. اف ای او وایي چې له دې ځمکو شاوخوا 6.5 لک کسان برخمن شوي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبي وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه یې د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو وروسته پاتې کړي. د طالبي په وینا هر کال شاوخوا 3 زره نرسان له ایران څخه وځي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې د سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ د نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6 زره نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي. د روغتیا د پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او احتمالا د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل بشي. د څلورو هیوادونو ستورمزلي پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د سپیس ایکس د فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستانه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلی چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه درلوده له دریو نورو ستورمزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپاني ساتوشي فروکاوا او روسي کانستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راستانه شول. دا څلور ستورمزلي د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته لاړل او له دې مخکې چې راستانه شي تیره اونۍ یې ځای ناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپل وروستۍ یا دریمه لوبه کې له آیرلند سره د شارجې په میدان کې مخامخ شو. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 230 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ترټ په دې لوبه کې د وروتو پچونکو ستاینه وکړه. د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې یعنی 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټی بیا 4 وکټې واخیستې. تبه ده چې افغانستان او آیرلند د شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیل کړي چې په غالب ګمان راشد خان به هم له افغان لوبډلې سره یو ځای شي.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه غږ چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسېده. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
موږ به د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله چې کوم استادان دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ دا میاشت خلاصولې.
خر بشی ځنګل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعی به د نوی کال را تب ته د زده کړو د بیا پیلېدو په تمه شي بشمارئ، خو د طالبانو حکومت یې دا هیلې مړاوې کړې دي. هغو کسانو چې ښځینه او نارینهو ته یې د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو غوښتنه کلونه کلونه کړې، اوس د نجونو پر مخ د تعلیم د بندو دروازو پاکله څه وایي؟
ګورئ، دغه د انسان د خلقت، د انسان ځمکې ته راتګ، د دې ټول هدف زده کړه. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو خوږه کړنګه پیل کړو. راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا واړوي.
پریمیږدی چې والوزم زما وزرې متړې.
نن همدا موضوع څېړو، ملکیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. همدارنګه پوهنتون ته هم د دوی تګ منع شو. افغان نجونې وایي چې سږکال یې دریم کال دی چې دوی د زده کړو له لوی نعمت څخه بې برخې دي. که د دوی پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، هغه زده کړې هم هیریږي چې مخکې کړې وي. له بلې خوا دا وخت چې دوی له زده کړو لرې په کور کې تیروي، بیا یې جبرانېدل سخت نه بلکې ناشونی دي. د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې چې د نوم له ویلو څخه ډډه کوي وایي سږنی ژمی یې هم ښوونځي ته د تګ لپاره چمتووالی نیولی او هیله لري چې د زده کړو لارې ورته پرانیستل شي.
مکتب ته بوټ، کالی، ټیکری یا شیان واخیستل. د مونږ درسونه مکتبونه په نیمایي کې پاتې دي. زه هیله لرم چې سږکال د مونږ مکتبونه خلاص شي.
دا یوازې زده کوونکي نه دي چې د ښوونځیو بندېدلو له ناهیلۍ سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم دا چې لونه یې درس نشي ویلی سخت خوشینی دي. محمد نادر د داسې لور پلار دی چې په خبره یې لورې له شپږم ټولګي په پورته ټولګي کې وه. دا چې هغه د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، دی ډېر ورته ځورېږي.
زما لور چې د شپږم صنف په پورته ټولګي کې درس ویلې، هغه هم مکتب ته لا نړه او سکل هم دا تر اوسه پورې حکومت فیصله نه ده کړې چې آیا د شپږم صنف نه پورته نجونو ته د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه، خلک، نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي، اجازه ورکړي. که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي، نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغیزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
لیکوال انوار وفا سمندر وایي چې د انسان خلقت له زده کړې سره سم شوی دی. زده کړه د ټولو ستونزو د حل کلي ده. له ښاغلي وفا سمندر سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
ګورې، دغه د انسان د خلقت، د انسان ځمکې ته راتګ، د دې ټول هدف زده کړه او دا د علم نوم پېږدي، د پوهې نوم پېږدي، د حکمت نوم پېږدي، هر څه نوم چې ورباندېږدي، یعنی د موږ بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده، دا ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبری موجود واوړي. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا هماغونه اړینه ده لکه نرانو ته چې بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه رښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر ځای کې چې وي، له دې نه به دې پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ورنږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ورنږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زښته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وګورو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني، او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکاندي چې خویندې، میندې او لوڼې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، له هغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې، کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و د تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تیریږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یوه ځناور بدلیږم، نو دا جرم خو فردي سه ما
وکړه،
او زه به دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی سم هغه توده اړیکې، عاطفي اړیکې، نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ما ته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان. نو دلته خبره دا ده، کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ووسي. زموږ د ټولنې نران اکثره یې او ښایي 99% پوره دینی پوهه لري، له دې پیږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایله لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي. نو په دا ډول ټولنه کې خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي، ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډه یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه دی لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي. درحال چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هېڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چاته زده کړه کوي، ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جامه په تن ده، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. نو ستونزه چېرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تېر ده. نو ستونزه چېرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسو ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شېبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده. څکه یې دوه کاله څرته به څنګه ځي؟ هره شېبه چې تېرېږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په اخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، د خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرأت وکړه. فضا جوړه ده. زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړ دي. انسانان نه راخو به سل په سلو کې جوړ. څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي وکولی او که وږدم کا خلاصې کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي. راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري ولوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستې شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او زپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستنیږي. حق یې دی، دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي چې یوه ګلالۍ، یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه به هیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبور شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنج تختې کومک مونږ سره ماسي وکړې په جلال آباد کې. زه وم او راسره نورې معلمینې وې. مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکړې نجونو ته څومره ګټور و دا درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکې چې مسله هېڅ مکتب نه ویل، نو اته د دې وړتیا لرلی لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوملیکي، د کار نوملیکي، ولولي یو شی، یعنې ډېره زیاته ګټه ورته کړې.
اوس بیا هماغسې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي. هغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ؟ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنې دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، که په کلو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته جنکۍ شته. په کې اوس دغه شل کاله داسې شوي وو چې اکثرو کلو کې جنکۍ مکتب ته تللی، تر دوه سو څخه پورې امکانات ډېر زیات وو، چې دا هم پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان د کلي ماشومان
مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ، بیا په رسمي حساب هم د معرف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې له تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله؟
نه، دا حساب نشه مونږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ په مونږ سره درسونه ویلو که نه، د دوی د سوي سره سم شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي، دې ته د سوي امتحان ویلې که نه، دغه دوه کاله درې کاله کاله دوی کولی شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه.
نور انجنو تا دوی اکثریت منگو سر غگی گو دیر بد حالت که زون کوی، آیا دا خبگان زای ونیسی او که پدی فکرو کی چه یا ولار پیدا کی لوی خوانه یو چیز ذکری تر تو بلا ورځ یو چیز پلاس کی ولری؟
ها خبر خدا دا چې دوی به خفګان او رواني تکلیفونه پیدا نکړي او دا فشار نه په ځان کې ځکه دا غته عمل ته نور مرجنه دي دی او یو څن مشکمر کې اوس نه چې دې په دې تکلیفونه ته شي دا صحیح کار نه دوی به ځان مصرفه دي دا مصرفه کې په دې معنی چې دوی باید داسې کورسونه ولټوي په خپل منظوري کې څوک چې خپل بانډو کې دي باید داسې جاګې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو کس ویت کړي پروا نه کوي یو پنځکې په کلي کې ده یو ساعت یې سبق کړي یو ساعت پروشریف کړي یو ساعت ځي خامت کې دی یو څه دی 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 پخته باندې دوی باید مصرف وساتل شي ما مشوره دوه هم داده چې په ځان مصرف کړي هیڅ نه په کلو کې مثلا هیڅ نه وي ارقا نه ورا دی پیدا کړي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم لپاره ډېر پروګرامونه دي
طالبانو په تیره دوره کې چې تاسو انجونو ته درس ورکاوه خپل روحان څومره آرامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان جنو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د آرامۍ احساس کوه؟
ډېره زیاته آرامه وکالت ته چوکۍ مورستم شمارس کال پاتې ما کې نشتم مگر هغه آرامش هغه احساس چې ځکه دا واشد میلاس کې تختې ته ولاړې ما سره وو په هغه چوکۍ نه یو کلمې چوک زمانه د کوي تزما تر دې دې پارځه وو دا اوس هم چې کله چې ته وزم لاړه شم بل خلک دې چې زین په جرم پلنګار کار انجینر ته تا کار تا په لته استاد امي دا استاد دې تا په ته دې کار دې نو په غټ پوښتنه کار کوي نو هغه سره ډیر آرامه چې تدریس کوي ګرځې روا تیروا اته موږ په پاویلی کې هم شاګردان خو په دا و عمر کې چې راکې چې ډیر لس تور لس کولی یو هغه غل دی پاویلی کوم تخته ورته نه کېږي چې کوم په چې پټه موټه پیدا کړی چې आवाज ونو چې د سې کوم تخته ورته کېږي دا تاسو څنګه یې راو
د اسلام دین هم په نارینه وو او ښځینه وو باندې زده کړه فرض کړې ده. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل دا ارزښتناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلب هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده. اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض ده په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازل اول لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم دی او حدیث کوم راضی اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول حدیث کی راضی الله جل جلاله اولین شی چې پیدا کړل هغه قلم او به دې قلم ته ورته لسی ولیک هغه ویل تولکم ويولك د مخلوقات تقديرون ولك قبل دې نه پیدا سی نو لدین معلومیږي چې اسلام همیشه ارزښت علم ته ورکړی دا هل یستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدار قام فرمای یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چتکړی دی هغه کسان ته تاسو نه علم ورکړی دا او هغه کسان نه ایماندارانه او هغه کسان چې علم ورکړی تاسو نه الله چتکړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وزکړي اسلامي شریعت وزکړي دی ورته هغه شرایط کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوهم لومړیتوب لري لومړیتوب نرسته دي دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
مختل چې دینجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریک کړو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو په دې لاره چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 40 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
بیا دماشی مڑا بھی بادم
شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری متڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری متڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری متڑی وزری متڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شما یا مو بلا د تاریخ پا دی رکیا زرکیم پچو گو